پېښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو. خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټروې نه غواړي بلکې پر غربي لارې دي د اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په لمړي ځل له یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. او امریکا د ایران د لیرې واټنو وشتونکو بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نو بندیزونه لګول ته تیار دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټروې نه غواړي بلکې پر غربي لارې دي د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. پرویز خټک دا خبره تیر مخسن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغلکوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. پرویز خټک ویل چې پر غربي لارې دي د سړکونو یا موټروې سربیره د اورګاډي پټلۍ، د تیل او ګیس نلیکه، فایبر اپټیک کیبل، تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه هم جوړ کړي. نو موږ پر مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې ټول پام پنجاب ته کوي او خیبر پښتونخوا په دې سره پروژه کې له پامه غورځولې ده. نو موږ وړاندیز وکړي چې مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا غونډه راوبلي او ټول سبي دي په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویل دي چې د فاټا د بې کورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای د ستوري ته د وینا پر وخت وکړه. د ویل
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عضب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد ضرب عضب په نوم کم عملیات پیل کړی دي. په هغه کې به هر څوک انشاءالله خپل برخه اچوي. په دې موقعه زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچري هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خورې ختم کړي شي.
د سوریت د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی وینا وکړه. ویل چې په فاټاک به پراتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې ترسره سي چې د ډیمونو جوړول، قدرتي زیرمې په کار راوستل او قبایلي سیمې د پاکستان له لویو سړکونو سره تړل پکې شامل دي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پرون وخت مشال راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان پر دې لیکل یو بل سره مستقیم اړیکه نیولای سي.
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچیری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچیری په تحقیقي برخه کې نه حلیږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسالې ته به د حل لاره پیدا کوي.
تر دې وړاندې پاکستان د پوځ ویاند لیفټننټ جنرال اسیم باجوا پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی ویل چې د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ رابطه کې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو، د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولي دواړو خواو ته د همکاري زیاتولو پر اقداماتو خبرې وسوې. د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هاټ لاین جوړولو پریکړه پر 28 ډسمبر کابل ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال سوې وه. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې د جنوري 11 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي. سرتاج عزیز دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. نوموړي زیات تکړه چې د دې څلور ارخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې شوی و. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانونی د افغانستان د حکومت استازو ویلی و چې دغه څلور ارخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د سرتاج عزیز د خبرې په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. خبرونه لمشال رادیو خاوري. امریکا د ایران د لری واټنو وشتونکو بیلستیک توغندوی د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نو بندیزونو لګول ته تیارې نیسي. د واسټری جرنال او روچس خبري اژانس راپورونه لمخې په دغه پلان سو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب امارات کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندوی له پرمختیا سره په مرستې تورندې پناه شسي. امریکا چارواکو ویل چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیځ ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پر کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو د پروګرامې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د البادی تر خبرو مخکې تیر ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ چې که چیرې اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیه ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. بلخوا د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ان ټي وي ته ویلي چې دغه اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواک کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. نوموړي ویل انقره د عراق د ځکني بشپړتیا درناوی کوي او ذاته کړه چې بغداد د خپل خاورې یو په درېمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د دسمبر میاشت په لومړیو کې شاوخوا یو نیم سلاسکار د عراق د باشیکا پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمېر پوځیان ویسل خو څرګنده کړه چې دا نسي کېدای چې ټول ځواکونه به باسي. یو برتانوي خاوند او میرمن په لندن کې د ترګر برید پلان درلودلو په جرم تیر ورځ په عمري بند محکوم شول. 25 کلن محمد رحمان 28 کال او د هغه 40 کلن میرمن سنا احمد خان د 25 کلن لپاره زندانی شول. څارنوالان وایي محمد رحمان د مې په 28مه نیټه په داسې وخت کې نیول شوی و چې د لا بشپړ بم نو جوړ کړي او څو ورځې نورې ورته په کار وي، خو که چېرته دا بم جوړ شوی او چاودېدلی وای نو ډېر ورانه به یې پېښ کړی وای.
خبرونه مولا مشال رادیو ووردل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم پرون د بلوچستان په جوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د یوې برخې لارې جوړولو افتتاح وکړه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې مرکزي حکومت د دوی د لویو سړکونو جوړولو په خبره نه غولوي.
ہمیں
نہ روڈ چاہیے، ہمیں کال ڈور چاہیے، انڈسٹری کہاں سے بنے گی؟ پاکستان ممنون حسین بیا پرون پیخور کے بے قور کل شو قبائلو بیرتا کورنو تے دلے گلو پکار کے پرتے ٹول استنزبا اہلوی.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آبادکاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
او د خیبر پختونخوا حکومت هیله من دی چې د نوې صنعتي پالیسۍ عملي کېده به د هیواد سرمایه‌کاران وهڅوي چې په دغه صوبه کې پانګونې وکړي.
کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شهرتان چې دي اربار موټ کې پښتانه چې دي خپل د صوبه کې د انویسټمنټ
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسه. ازو بلنای موضوع ته علاقه ورسته چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د بلوچستان جوب ته د سفر پترس کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري دی وی برخي چې جوب مغل کوټ سړک نومیږي پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې مرکزی حکومت د دې وړو پروژو په پرانستلو سره غواړي دغه او بلوچستان صوبې حکومتونه ولسونه تیر باسي. د پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیګا د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې مرکزی حکومت د پرلویو سړکونو د ریل پټلیو سربیره دوی ته د سوداګرۍ او توانایي نورې مهمې پروژې چې په خبرې په اقتصادي راهداري کې شامل دي هم ورکي. نوموړي په دغه لړ کې د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی غونډې را بدلو غوښتنه هم وکړه. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لارې پترس کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې ټول جزئیات د خیبر پختونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټروی، مونږ ته کوریډور پکار دی چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وی چې دا ټول جزئیات وی نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، موږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. اپ ټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پورې غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پختونخوا چرته لاړه او کارخانه به چرته جوړیږي؟ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي رهداري د لوی منصوبې په لړ کې پکار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي او پکار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
فرست فاټا یوث فیسټیوال یا د قبایلی ځوانانو د سپورتي لوبو لومړنی میله پرون د پېښور په قیوم سټیډیم کې پای ته ورسېده. په دغه موقعه رابدل شوې غونډې ته په خپلو ویناو کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي د بیکورکل شو قبایلو زر تر زره کورونو ته د بیرته لیږلو او په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي چارو پیلولو ژمنې وکړې. له پېښوره د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلی ځوانانو د لوبو د لومړی میلی د اختتامی دستورې په موقع مشر میلما صدر ممنون حسین خپله وینا کې نږدې ټولې خبرې د لوبو پر ځای د ملک په امن او امان او د ضرب عزب عملیاتو په کامیابی وکړي.
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم کوم عملیات پیل کړي دي. په هغې کې به هر څوک انشاءالله خپله برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچرې هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو ترهګر به د پاکستان له خاورې ختم کړي شي.
پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا.
صدر ممنون حسین دا هم وویل چې لقبایلی سیمو د بے کورشوی خلکو د واپسې لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي.
میں اپنی قبائلی عوام کو یقین دلاتا ہوں.
زه خپل قبائلی اولس ته دا یقین ورکوم چې د دوی ستونزې به په خاصه توګه هوارول شي او د دوی په خپلو کورونو کې د بیا آبادۍ په لار کې خندان به هم لری کولی شي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان هم په دې موقع وویل چې د بے کورشوی قبایلی اولس خپل سیمو ته د واپسې ترڅنګ دوی د قبایلی سیمو په پرمختیا هم کار پیل کړی دی.
کیا آپ دیکھیں کہ چند سالوں میں فاٹا کی تعمیر اور ترقی
تا صبح پر اروان سو کال کی پا قبیلی سیمو کی پرمختیا تعلیمی حلی زلی دا روختیا دا اعلی درجے اسانتیاوی اوئی نے او دے سرا سرا با مونگ قبیلی سیمے دا ملک دا غٹو سڑکونو سرا تڑو ڈیمونا بجوڑو دا قبیلی سیمو قدرتی زیر میں با پکار راولو او دغه ډول نور تجارتی حلی زلی زمونگ دا حکومت خاص هدف تے
ایک خاص آبجیکٹ ہے.
گورنر خیبر پختونخوا هر کال د قبایلی ځوانانو لپاره د لوبو د میلې د لړۍ د جاري ساتلو ژمنه وکړه او صدر ممنون حسین گورنر او اړوندو ادارو ته په قبایلی سیمو کې د سپورتس کمپلیکس جوړولو هدایات جاری کړل. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسا سلورو بجو.
خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون د اسلام آباد په یو هوټل کې یوې غونډې ته په وینا کې د دغه صوبې لپاره د نوې صنعتي پالیسۍ د پیل اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د نوې پالیسۍ عملي کېدو په ترڅ کې به د هیواد صنعتکاران او پانګوال په صوبه کې سرمایه ګذارۍ ته زړه ښه کړي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
د نوی صنعتي پالیسۍ د مهمو جزئیاتو په لړ کې د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په نوی صنعتي خارګوټو کې د نوی کارخانو لګولو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو 15% خرچ به صوبایي حکومت ورکوي او د صنعتونو لګولو لپاره د بینک د قرضو 15% سود به حکومت برداشت کوي او د بندر نه تر صنعتي خارګوټي پورې د مشینری راوړلو 15% خرچ او په کراچۍ پورت باندې په مشینری د کسٹم خرچه به هم حکومت ورکوي او د نوي صنعتونو د لومړی درې کلونو د بجلی 15% خرچ به هم حکومت ورکوي او د لومړی لس کلونو پورې به د نوي صنعتونو نه انکم ټیکس هم نه اخیستل کیږي. د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي عبدالکریم خان زیاته کړه
فرض کا مارک اپ 8% وی نه دي کې بس 15% حکومت ورکړي نو یو نه زون کې چې دای فرض یو نه انویسټر راځي او هغه کا پلاټ اخلي 25% په حکومت ورکړي چې کوم یو نه زون دی دا هغه 25% په فریډ کې د حکومت ورکړي.
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او تجربه کار صنعتکار نومان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبې نه د خرابو امنیتي حالاتو له وجې 115 لوی صنعتکارانو نورو ځایونو ته خپلې کارخانې منتقل کړي دي او د نوې پالیسۍ سره به صنعتکاران واپس د خیبر پښتونخوا مخه وکړي.
دا خیال دی چې پیکې وره کارخانهدار خو خپله به راځي به راځي دا نور کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شیټان چې دي یا بار موټ کې کسان چې دي پښتانه چې دي هغه به واپس راځي او خپل د صوبه کې به انویسټمنټ کوي کارخانې ته ځي. دا خالی دی نه دی چې څنګه خلکو روزګار مې راوشي اور دې امر هغه څه شي د دهشتګردي چې دا ختم شي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه په نوې صنعتي پالیسۍ کې په پښتونخوا کې د وړاندې نه موجود د 1200 صنعتونو د بیا فعالولو لپاره هم تګلاره جوړه کړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان ویلی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوه اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلی دی چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو ضد او نقیض څرګندونې د احمد شیبر په راپورټ کې.
یو پاکستانی چارواکي وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هېوادونو په کنفرانس کې شوي وي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل څو هېوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډېر سخت وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر 14 کال د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سټی اعظم جګپوري سلاکار تیر ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري 13 تر 15 به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وایي چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه کانفرنس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوه اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پښه شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې روسه تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وزنډېرې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې دې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لاره د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې او د دوړو خواو د دفاع وزارتونو ویندویان وایي چې تر دې ورسته به د سرحد په اوږدو کې د ستونزو درامسته کېدو په وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه کار اخیستل کیږي. افغان لورې د اړیکې ته محتاطانه خوشبین دي. تفصیل د احمد شیبر ناور.
د افغانستان او پاکستان د پوځي قمندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسون رئیس ترمنځ یو هارد لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچېری په تحقیقي برخه کې نه حلېږي دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
جنرال وزیری زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قمندانانو ترمنځ دا ډول رابطې وې، خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آسم باجوا وایي د دې اړیکو پریکړه د اکشن بی په ورځ هغه وخت شوې وه چې د پاکستان لوی درسیس جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسیس وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په وروستیو کې خبرې وکړې روانه اونۍ کابل ته ولاړ. جنرال باجوا وایي چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړی ټلیفوني خبرې تیره ورځ وشوې. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کچې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او پر اختیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کېږي او کاغذ مونږ د اپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونه مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي دا بې تاثیره نه دي.
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نشي کېدی، خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو یو تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ وایي د 2015 زیږیز کال په اوږدو کې په دغه هیواد کې نامعلومه وسلوالو اووه تنه خبریالان وژلي دي. دغه تنظیم مشر افضل بټ مشال ریډیو ته ویلي چې دغه خبریالان په خیبر پختونخوا، خیبر ایجنسۍ، بلوچستان او سند صوبو کې وژل شوي دي. د خبریالانو د حقوقو فعالان وایي چې د پاکستان حکومت او هم د مطبوعاتي ادارو مالکان د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورٹ را کوي.
د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر افضل بټ اوویل چې په تېرې یوه میاشت کې په څلورو مختلفو شخصي ټلویزیونو حملې وشوې نو دا حالات خپل ځان ته توجه کوي، خو له بده مرغه حکومت په وړومبۍ دوه درې ورځو کې بیانونه جاري کړي او څه عملي اقدامات نه اوچتوي. افضل بټ خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د مطبوعاتو مالکان هم خپل عمله د وسروالنه محفوظ ساتلو لپاره څه اقدامات نه پورته کوي.
موږ له حکومته غوښتنه کوو چې کم از کم داسې قانون دې منظور کړی شي چې څوک په یو خبر خبریال برید کوي چې هغه ته سزا ورکړل شي. بل د وجل شوو خبریالانو کورنو سره مرستو لپاره موږ دا غوښتنه کوو چې د هغه جسد لا زمونږ په اوږو وي او موږ سره فکر د هغه د کورنۍ په حالات وي چې ورسره مرسته وکړي شي. اکثر چې کم خبریالان وجل شوي دي نو د هغه اداره وایي چې موږ سره یې کار کولو، خو اصل خبره دا ده چې د کم شهادت هغه خبره کوي نو هغه سره نه د هغه د نوکرۍ تقررنامه وي او نه ورته د هغه د دفتره تنخواه ملاویږي او نه د هغه د شهادت نه پس د هغه د بچو کفالت لپاره چاره څه کیږي؟
یاد دی چې 13 میاشت یونیسکو ډایریکټر جنرال اغلی ایرینا بوکو خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د صحافیانو تحفظ په اړه هغه ټول ملکونو ته د قانون سازی او مناسب وسایلو د لارې د ضروري اقداماتو چتولو په اړه درخواست کوي او ټول ملکونه دا خبره یقیني جوړه کړي چې د خبریالانو په ضد د جرمونو تحقیقات او مقدمه هم کیږي. خو پاکستان کې د خبریالانو تحفظ لپاره کارکوونکي وایي چې د ملک صرف د یو خبریال ولی خان بابر د وژنې تحقیقاتو نه علاوه د نورو وشل شوو خبریالانو تحقیقات نه دي شوي. د دوی په نظر چې حکومت دې لړکې د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي. هم دې لړکې پاکستان کې د خبریالانو تحفظ او تربیت لپاره کارکوونکي اداره پاکستان پریس فاؤنډیشن وایي چې د کال 2002 تر اوسه پورې 80 خبریالان باقاعده هدف شوي دي او نور خبریالان په ناسازه حالاتو کې وژل شوي دي. د یادې ادارې مشر اویس اسلم علي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خبریالانو د وژنې تحقیقاتو لپاره پکار ده چې حکومت په وفاقي او صوبایي کچ دفتر جوړ کړي.
موږ حکومت ته خپل تجویز کې ویلي دي چې د مطبوعاتو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت دې خاص سرکاري څارنوال وټاکي او یو دفتر دې ورلا جوړ کړي چې د مقدمې په صحیح توګه تحقیقات وشي. اس کو داسی کی گی چی پولیس دا دی تحقیقات نہ کوي او چکو مد وجل شو خبر یالانو کورنی دی نو هغی تا ویل کی گی چی خپل کیس واپس واخلی. هغی تا خود سیکورٹی هم نوی نو هغی کیس واپس واخلی.
یاد دی چې امنیسٹی انٹرنیشنل کال 2014 کې خپور شوی خپل یو رپورٹ کې ویلی وو چې پاکستانی خبریالانو ته خطر د سیاسي ګوندونو وسلوالو ډلو او د استخباراتي ادارو لخوا ده. په دې رپورٹ کې ویلی شو چې حکومت خبریالانو لپاره خطرناک حالات د ښه جوړولو لوس کړی وو خو په دې لړ کې د حکومت لخوا ډیر کم کوټل اقدامات اوچت کړی شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د کتابونو د چاپ ادارې وایي چې د پښتو کتابونو چاپ د پخوا پرتله زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې لیکوالان وایي د کتابونو پر چاپ کولو خپلې پیسې مصرف کړي او له دوکانونو یې د اغستو بیا څوک نه وي. دا په داسې حال کې هم ده چې په دې وروستیو کې د پښتو د نوموتو شاعرانو کتابونه بازار ته راغلي دي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې کتابونه اوس ته مخکې نه زیات چاپیږي. د چاپ ادارې وایي که څه هم ډیر لیکوالان او شاعران د وس نه لرلو له وجې خپل کتابونه نشي چاپولی خو بیا هم د پښتو ډیر کتابونه په 2015 کال کې مخې ته راغلل. د پېښور په خیبر بازار کې د کتابونو د یو دکان یونیورسټي بک ایجنسی یو کارکوونکی وایي سږ کال د پښتو کتابونو زیات اخیستونکي وو.
پښتو شاعرۍ باندې زیات زور دی کنه سمونه خو بالکل پښتو وایي چې
په پېښور صدر کې د کتابونو د چاپولو یوه اداره پرنٹ مین پبلیشرز نه اخلاق احمد وای دوی په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټریټ لخوا د 60 نه زیات کتابونه چاپ کړل چې زیاتره پکې د شاعرۍ وو.
د کتابونو لا پرنٹ کیږي د ډایریکټر کلچر مو سره 30-35 بکس کنا 2-3-4 د هنکو بکس یو 2-3 پکې اردو اندسي 25-25 پورې د پښتو کتابونه هغه اشعاری او ادب بارے قسم د پښتو. نن سبا زموږ شرکت مده مورنۍ جبه د زموږ په خوره پښتو وي بازي نور شان پښتو هغه کمپوزر ته چې کم کمپیوټر لیکل کوي کنه هغه تم ډیره مشکل نو هغه پاله سره د پښتو کمپوزینګ پرې خو نن سبا زموږ سره پښتو کمپوزران په شمال سره پښتو اکیډمۍ کې دوه درې کسان نه.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپان بیا لیکي په 2015 کال کې د پښتو سناسه 2500 کتابونه چاپ شوي دي چې زیاتره د شاعرۍ وو او ځینې بیا د نثر وو. په دغه کتابونو کې ځینې داسې هم وو چې مارکیټ ته یې تر 500 پورې کاپیان راغلي او بیا غایب شول. لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیا وایي د پښتو د کتابونو لوستونکي اوس هم کم دي.
د پښتو کتابونه خو داسې بی مور بی پلار دي، یتیمان یا سیران دي چې ادیبان شاعران جزانان دونه محنت کوي او بیا د هغې لپاره چاپ کول یو ډېره لویه ستونزه ده چې هغه دونه وس توفیق هم نه لري او بیا ادارې هم تاسو ته پته ده چې دونه ډېر زیات مضبوطې نه دي. دغه کتاب بس په پیسو باندې اغستونکي خو زه وایم چې د نش برابر دي اړشته دی نه.
د پښتو لیکوالان وایي په دغو کتابونو کې زیاترو لیکوالانو او شاعرانو په حالاتو لیکل کړي دي چې څنګه یې په سیمه کې بدامنی او نورې امنیتي مسلو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی او ځینو بیا په ټولنیزو مسلو خبرې کړي دي. د پېښور د اسلامي کالج او پوهنتون استاد لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی بیا وایي له تېرې سمودې راهیسې د پښتو د کتابونو په چاپ او له دې سره د مینه لرونکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی.
د پښتو کتابونه هر کال باقاعده کوي باندې خدیر چاپیږي. اکیډمی آف لیټر یو ریسرچ کړو د هغې مطابق په ټول پاکستان کې د پښتو کتابونه زیات چاپ شوي دي. په دې کې د ټولو نه ښه کتاب د اکرام الله ګران کتاب راغلی دی ژوند سزا سیدوبی دی. بیا د هغې نه پس د ادیش شمس القمر کتاب او ربی ځل راغلی دی پیمانه د غزل او د دې نه علاوه د خیبر افریدي
اباسین یوسف زیدا هم وای اوس ته وخت له تیرېدو سره د پښتو کتابونو مینوال او لوستونکي هم زیات شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شوې له احمد شاه اعظمي به لن خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دی چې دی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لارې دی د چین پاکستان اقتصادي راداري ټول مسوبه عملي کړسي. نوموړي دا خبره تیر مخستان تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغل کور ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویل دی چې د فاټا د بیکورسو خلکو د بیا ستنېدلو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای د سوري ته د وینا پر وخت وکړه. د سوري د خبر پرتوخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسیم وینا وکړه. ویل چې په فاټا کې به راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې هم ترسره شي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل له یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پر ناوخته مشال لري ویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیات مشر قمندانان پر دې لیکل یو بل سره مستقیم اړیکه نیولای شي. په بهرنیو اړیکو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې د جنوري له 10 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړه شي. امریکا د ایران د لیر واټن وشتونکو بیلستیک توغندوی د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوی بندیزونه لګولو ته تیارې نیسي. د وال سټریټ جرنال او روټرز خبري اژانس راپورونه لمخې په دوه پلانسو بندیزونه کې په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 10 کمپنۍ او افراد چې د ایران د لیر واټن وشتونکو توغندوی له پرمختیا سره په مرسته تورن دي پناه شسی. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي.
نن خبرونه مو له احمد شاه اعظمي اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نه اورو.
مشرق ورسپانه خپل اداریا په مردان کې شوی ځان وژن کې بریډ لیکل دا ورسپانه لیکي چې آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور تر هغه وروسته پانسی ورکول په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوی ځان وژن کې بریډ یې ممکنه رد عمل کې دی شي او د افسوس وړ خبره دا چې زمنګ امنیتی ادارې یو واری بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نه شو. ورسپانه لیکي چې کله ځان وژن کې د نادرا دفتر ته د نوتو کوشش وکړو نو د ودرول لپاره یې پولیس اهلکار په موقع موجود نه وو. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د نادرا دفتر په ناقصه سکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهي پلټنې هم پکار دي. ورسپانه لیکي چې دی کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی خو دا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه نه ده کړې شوې او چې موقع ورته په لاس ورشي نو گزار کوي او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واک ترو ګیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سي فریدی هم تعینات کړي چې دا قسمه پیخو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپان خپل اداریا په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکل دا ورسپان لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده او د کسانو نه چاودیدونکو مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوې دي. ورسپان لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوې دي چې نیول شوو کسانو بیت کړي وو چې پاکستان کې بعد جمهوریت د خاتمه او خلافت قائمولو لپاره وسلواله هلې ځلې کوي او
او هغوی ټول پنجاب کې د خپل نتورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپاڼه لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه داوو تردید شوی چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوی او د داعش په حق کې تشهیري مواد ویشل شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ د امن لپاره خطره ده او د مذهب، رنګ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بیګنا انسانان په نخه کوي، نو ځکه د مخنیوي لپاره به یې هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل مینځ کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره پکار ده چې علمای کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین ورسپانه په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل په وغونډه کې پر دې خبره چې احمدیانو ته مرتد وویل شي او کنه د شوی جګړې موضوع راغستې. بلخوا امریکایي انډیپندنت ورسپانه په افغانستان کې د مرستندوی ادارو کارکونکو ته په ورپېخو امنیتي خطرونو یو لیکنه خبره کړې ده. تفصیل یې له ملیح امیرزاده اورو.
ګارډین ورسپانه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په هونډه کې هغه وخت دوه ملایانو ترمنځ سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کیږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیاله ګڼل کیږي په دغه مسله د بحث کولو په حق لای سخت مخالفت وکړ چې روس تبیا له شیرانی سره په خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. ورسپانه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په حق له بحث خطرناک ثابتې دي شو. دغه په خبره کې د کونسل 15 غړو هم دا منلې و چې احمدیان مرتد دي، نو دا به یو لویه مسله وي او تشدد ته به لمن وهلې وي. بلخوا انډیپندنت ورسپانه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برتانیې کاروایه پس د کومو لاسته راوړنو چې ذکر کیږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه کاری شامله ده. خو بیا د ورسپانه په خبره روانه اونۍ په کابل کې د سفارتخانه بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي، نو بلخوا په هیواد کې د طالبانو ګواښوم یو وارې بیا ور پیښتي. ورسپانه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمیر مرستندویه کارکونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. ورسپانه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو اسپتال په نخه کړل شو، د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندویه کارکونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. ورسپانه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په 14 مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا یو لک ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. ورسپانه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو دروایي سکهال څخه باندې یو ملیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیتراني په سمندر کې اروپا ته رسیدلي دي. د دې شمیر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریا یا شام کې له رواني کورونای جګړې تښتیدلي دي. دا د 2014 زیږیز کال پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمیر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي. تفصیل د فرشته جلال زین اورو.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لژه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریه خلک تر ډیره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي، خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. د دې په ناغوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بی ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریه وروسته دوهم هیواد چې ډیر وګړي یې د سمندر له لارې اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسیدلو په ناغوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمیر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې په یو شمیر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني ونې په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناهغښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهیز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناهغښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څوک دي؟ به شک چوپه دي
ډیره سخت راوالی تیره یا هر څه ته یې
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو، امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نو وسلوالو ډلو د راټوکېدو او د هغوی د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي امریکا ونه توانېده چې د افغانستان د 4 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمل توګه ماته کی. د لیکنې تفصیل تاسو ته ورو. د نیویورک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانیستې دي. د سی آی اے پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی، ویلي زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نښه کوي. نوموړي زیاته کړې موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې، هغه ویلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د لمنځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 4 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزی آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډېره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوس موریدونکو د تاریخ پاڼه خبرونه چې په پیښور کې زمونږ خبريال خالد خان جوړوي تاسو ته په تکراری توګه ورو.
گران اوریدن کو دا عیسی علیہ السلام دا پیدا وخنا درې سوا شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجوده ایران ټوله بچای خپل ولکه کې واغستا او دا افغانستان نه د هندستان په لور پناه واپس یا نواګه دا باسین په لور تلو. نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په ډومبی ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کال وروسته د دیرش کالو په عمر کې مرشو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوې دي او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخنا خوشا ول سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالونو سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نوخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپه او کلاګانې اوس هم موجود دي چې مونږ ته درې نیم زره کاله زول تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومیټر پوله ده د سوات سره، درې شپېته کیلومیټر پوله ده د باجوړ سره او درې دېرش کیلومیټر پوله ده د ملکنی جن سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دو ضلع کوز دیر بر دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی دا اوبه. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه به د ناواپس یا نواګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړه تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بود مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوښه ول سو کال وړاندې د سیمه آباد او د لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکلا وایي
دا گندارا گریو کلچر چې کم یادی گی دا آرین دا وقت سر دا کنٹیمپریری دے دا غی اثر ہم ایون ہم تدلتا ملاو شوی دی پتے مرگر کے گریو کلچر سائٹو او پاگی کے تقریباً چی دا 1500 نا دا 1700 قبل مسیح دا وقتو دا قبرنو او زار آغا وقت کے بدا دستورو چیرا مر شو یو بندہ آغا وسی زلے شو یو مرتبان کی بیوا چو دا غی سر دا غا دا جون چی کم دا ہاؤس ہول چو ورطم گوائیو اوزار او دا غا لوخی لرگی وغیرہ دا شیزونا میزونا دا خوراک سامان دا بیوا سر قبرنو کی خاق کو دا دی اثار ہم منتا دلتا پا دیر کی ملاو شد
لطف الرحمان وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړې سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګر ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګر قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګر قتل عام ویل دی.
اعظم تا دغلطه کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی دا غلط تلاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویده شیوا چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتو دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا درالو دا غدا خیال نو چی دا تا با دونه سخت ریزیستنس بوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله اکلا دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکنشوا او دری ورزو نپس اغی پیسله اکلا چی یو برپور حملو کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قطر شو پا دغا جگڑا کی او دیتا ویلیشی دمسکر آف مساگا.
لطف الرحمان وای چه سکندر اعظم پا دغا جنگ کی زخمی شوی هم او دا دیر تاو او غسین زایی لخکر او زایونا پا مکمل توگا تباکلل.
تلاش کی کمونگا او گرو دا زیارت بازار نا کمونگا جنوب طرف تا او گرو نو دغل تا کی یو دیره دا اغیبانی اسم اغا دا محل سا ٹکڑا پاتی دا او دغل تا کی سکندر اعظم چی کل جگڑا کارونو دی زخمی شیو دی اسکینین کسانو دی پا دی پتون بانی وشتی و پا غشی بانی او دی چی کل نمازیگر هوا اوالو دا دغی علاقه هوا دیر خرابه دا دیر ترخی پا مازیگر کی تغا هوا دا تا اولگی دا نو دا دیر زیاد تکلیف محسوس کو.
خوبیا مورخین پا دی ندی متفق چی سکندر اعظم واقعی هم دا مساگا موجودہ ملکن ڈویژن پر جنگ کی زخمی شیو زکا حغ پخپلا اورا یعنی موجودہ اوڈیگرام بزیرا یعنی موجودہ بری کوٹ او ارنوس ذکر کڑے دے خولرغونی آثار او دا تاریخ کتابونا دا خبر ثابتوی چی سکندر اعظم دا خیبر پدرا نا بلکی دا دیر باجوڑ پلار اباسین غاڑتا رسیدلے ہو.
تاریخ منتدا خی چی اغا پا باجوڑ ماندیرا ہے بیادر تک کی دا کٹکلی پا دی سائیڈ ماندیرا ہے او چکدرا موجودہ چی کم دا چکدری دا دیر دا چی کم میزیم دے پا دی اڑاک ماندی اغا سی دا لارو بیا سواد تا لارو آل تکی جنگو نکلی دی دا سی دا منگلور پا ایریا ماندی بیا منتا نور اثار ملاوی گی پا وڈیگرام سواد کی اورا بازارو آل تکی چی آل تکی اغا جنگو نکلی دی بیا موجودہ چی کم دا ٹول اثار منتا دا خی چی الیکسینڈر واقعی پا دی طرف راغلے او پا دی لار ماندی تیر شوید ہے.
دیر پتیر وختونو کې د بود مت او هندو شاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندو شاهی وختونو نخې نخانی ملو شوی دی او دا چکدری او دا هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. دا چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
دل تک پاتی شوی دے او زم سره ډیر رک سایټ سی پای کې خاص نمونه چې زواله ما یو د دمکور سایټ شو یو پکې اندان دی رېدا چټپټ شو دا سی دین علاوه نور هم دی په مشو کې دی په اسپند کې دی او په موجوده دور کې وس هم یو سایټ چې په ګومبټ کې دی ګومبټ فورټ ورته وي هغه موږ په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهي سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نور سیمو په شان دیر او سواد ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدې یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمان د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حکله وای.
محمود غزنوی دلته په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسرا یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دی دا د مست خیلو دا یو قوم دے دیر کی بجندور کی ددی کسان زیاد پاتی کی او تے مرگر کی ددی مشر تیر شوی دے دا ہایا نواز دے دا بیسیکلی دا ترک سیدن گیو ہایا نواز رالو او دا محمود غزنوی سره پا دا غلاقه کی پا پتوحاتو کی دیرم رستا اوکلا او محمود غزنوی دا دا بہادرین نا متاثر شو او دا دا تی مرگرین نا برا شمال طرف تای والا کور کلا چه اغیط اسم حیا سی ریویلی کی
بیا دا وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر چې کله پشپاړسمه صدی کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاہ په وخت کې په جنگونو بدل شو په دیر کې بابر بادشاہ په کومځه کې چې د دمې د پاره د خپل لخر سره خیمه لګولې وه هغه ځای ته نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخې وای
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې هغه اول نوګې د باجوړه راکواله بیا تالاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه خوراک
د دیر ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړل شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي څوک چې په کال 1501 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنه اختیار کړه په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپل ولکه کې واخیسته لطف الرحمان د دغه کورنۍ په حق لا وای
د مولا اسماعیل لپس د تزویر ظفر خان د دین کار په ځای باندې دنیاوی حیثیت یو خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر زه تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او الته کې بیا د زوی دے غلام خان اغه مل توسیدو د غلام خان زوی دے قاسم خان بیا د قاسم خان په اړه کې د تاریخ کې مواد ډیر شته د یو ډیر لوی خانو د سره د سلوی زرو لخرو د زامنو آزاد خان غزن خان سعدالله خان محمد سید خان غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و
لطف الرحمن وای چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 او یایم پورې مشرک کړی دا خو بیا هغه وای چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګ ورکی پنا واخیسته خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځین به دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګي تر لاسه کړی
عمرا خان چې د پټان نیپولین په نوم یادیږي د ډیر جنجو د حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې خدا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورین د معاهدې په وجه سره اختلافات راغله انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه د حکومت ختم کو او د افغانستان تلل او الته وفات شو نو انګریزانو د افغانستان د تلو نه پس محمد شریف خان کم جی په منګوره کې اوسېدو واپس راویسو او د دیر حکمران شو او دغه خاندان د 1969 پورې حکومت کړی دی
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی، او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ته رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و، او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و، د هغه په زمانه کې په دیر کې یو سکول نه و، یو اسپتال نو، چا سیمٹی کور نشو جوڑے، چا خپل کور ته چونه نشو ورکولے، بجلی نہ پری خولا، لکه هغه دا خیال او چې کپس کدر ته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي، دا خلک هم مان نه مني، او دا هغه د دې څه دونه یری دو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پری خوده، هغه صرف د پرامنه سبق ویلې او نور به پری خوده دي.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بد مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخې او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای پامان.